السلام علیکم ستریم شهید سغار اتبا جیش ویزه سفی و لستان اگزایم ده قادر جلالو فتخنیکی هم کرای ده پروگرام مرنده کم ده پروگرام دوائم برخه د ازادي رادیو د دو اونیزو پروګرامونو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند پښيبو لپاره ځانګړی شوی خو په لومړی برخه کې اوري چې د واشنگتن کې چارواکو ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره اقدام کړی دی تازه بندیزونه لګول کیږي او ځینې نور مهم مسایل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دوو اونیو کې د 1 میلیون افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي او د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. رویټرز اژانس کانګرس ته د دوو نږدې سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوځي مرستو د بندېدو پلان په ډاګه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره او څه ډول مرستې به کموي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د نویو فشارونو د راوستو هرکلی کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات افغانستان
و منطقه هر دول حتی چې په سیمه کې صلح و ثبات ټینګ کړي کده هر چاله لوري وي کار ده چې د افغانستان حکومت ده غیر کله کوي. سپینې ماڼۍ د سیشن می پرز ویلی او پراتلونکو اته څلور وخت ساتونو کې به داسې اقدامات وکړي چې پاکستان در فشار لاندې راشي. د واشنگتن په باور د دې فشارونو هدف دا دی چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې حتی زیات او جدي کړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پر راتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1 میلیون افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15 لکه کډوالو نومونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر نیمایي پورې افغانانو ته وخت ورکړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي. د رسمي احصایو له مخې په پاکستان کې 1.9 میلیون افغانان ژوند کوي چې 14 لکه راجستر او د 6 لکه نور نومونه لا نه دي ثبت شوي. تمه ده چې نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړیو عملیاتو د قول اردو د کمانډو د جګپوړیو افسرانو په توګه معرفي شي. د دغو ځواکونو د رسنیو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل
رئیس ارکان قول اردو نبی الله مرزایی معاون قول اردو
د قول اردو د ارکان د رئیس پتوګه نبی الله مرزایی د قول اردو د مرسیال پتوګه خغالی حیدر د قول اردو د اپراسیون د مدیر پتوګه زبیح الله او د دی قول اردو د مادی برخې د مرسیال پتوګه منصور احمد معرفي کیږي. د نورستانی په وینا په دې مناسبت بعد کابل پرېښ خور سیمه کې ځانګړي مراسم تر سره شي. افغانستان د اوس لپاره ول زر کمانډول دي چې افغان او امریکایي چارواکي وي په سیمه کې ساره نشته. د افغانستان ولسمشر تیر میلادي کال امر وکړ چې د غزوکونه له فرقې د قول اردو کچه ته زیات شي. اشرف غنی ویلي د کمانډو ځواکونو شمیر به تر 2019 کال دوه برابر شي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او دا د دې لپاره چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډه په درس کې تر اوسه لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس پرون د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دغه مقام زیاتوي د دې لپاره معلومات پکار دي او د دې سربیره چې ډېر معلومات شته بیا هم امریکا غواړي نور معلومات راغونډ کړي څو د بندیزونو پر لارو چارو غور وکړي. په ایران کې د تیرې پنجمې پورز مظاهره پیل شوې او دغه هیواد بیلابیلو سیمو ته خورې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان په څیر پر تهران غا کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. دغه کس د 2014 کال په اپریل کې 14 کلن و چې د یوې 6 کلنې نجلۍ د تیری او وژنې په تور ونیول شو. ټاکل شوی وه پور جعفر په اکتوبر کې اعدام شي خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېد. ایراني مسؤولانو ویلي نن به پور جعفر اعدام کړي. د ملګرو ملتو دوو ځانګړیو استازیو عاصمه جهانګیر او اګنیس کالامارات له ایراني چارواکو غوښتي سمدستي له دې پرېکړې وګرځي، نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي او پور جعفر اعدام نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تهران هغه نړیوال تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه کسان باید اعدام نشي چې د جرمو په وخت کې عمر 13 کلو کم وي. او روسی رسنی خبر ورکوي لستنه د سلورو میاشمانو په ګډون د سایبریا کې د مترو د ټکر پر مهال مړ شوې دي. دا پیښه په خانتی منسیسک سیمه کې شوې. د دې سیمې د پولیسو ویاند انټرفاکس خبري اژانس ته وویل پرون پر لوی لار دوه موټرو ټکر وکړ. په وژل شویو ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب سایټ www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په افغانستان امریکا په افغانستان عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي
بحثیس که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
په ایران باندې د دې لپاره د امریکا په خبره د مظاهره چانو د ځپلو لپاره تازه بندیزونه لګول کیږي چې بشري حقونه نه دي مراد کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ایران د مظاهرو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نور هم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نور په نظام کمیږي او کېدای شي نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابي امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
رازو لمړی مطلب ته واشنگتن ویلی دی د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل پر پاکستان به له دننه او بهر په پوځي او سیاسي ډګرونو کې سخت فشارونه راشي. هغه ویل خبري روان دي چې کوم پاکستانی پوځیان په تور لیست کې شامل شي او د اسلام آباد د حکومت کوم مخالفان د پاکستان دننه تقویه شي. احمد شیبر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د سشکاري چې واشنگتن به په څلور ساعتونو کې د پاکستان پر ضد ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان ملګرو ملتونو او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او آی اس آی هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به له دننه هم فشار راوستل شي.
بحثیست که چطور تشویق شوه مردم ملکی
پر دې خبرې کېږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملتپال، بلوچ ملتپال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهور غشتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث داده چې څو پر اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک IMF، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر هغه به امریکا 255 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړی پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکو خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوی پخوانی سر اعظم نواز شریف پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحد ایالاتونو د مرستو له اعتکار ووزو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي شکل لري. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي کال په سرلای به د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ فصل وي او دغه ډله د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې د یوې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا ارشد قومندان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه مطرح کړه. یوسف زادرانا او نور جزئیات.
د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت په اړه په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د ارشد قومندان له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي پسرلي فصل به د افغان ځواکونو ستونزو د ختمېدو او وسلوالو مخالفینو د ماتې فصل وي. د ده په وینا دا وخت افغان ځواکونه په عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې لري او د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې د ودرېدو توان نه لري. ښاغلی وزیری وایي په دې عملیاتو کې تهاجمي جګړې او هوایي حملې شاملې دي چې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا پرمخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف په روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او نورو تورستي ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پراخېدو او ډیرېدو غوښتنه کړې ده. جنرال جوزف که څه هم د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي خو د دغو ځواکونو په لارو ځنې یې ټینګار کړی دی. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي هم ټینګار کوي چې روان ژمی باید د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د بریا فصل وي. د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده په دې اړه وایي
کوم عملیات د درې میاشتې د نوې ستراتیژۍ سره د امریکا شروع شوي دي واقعا ډېر مثبت تمام شوي دي او ډېر مثبت تکرات په امنیت کې درلودله. اراضي باید حکومت خپل لاس بهتر راوړي په دې ژمي کې او د دې ژمي د دغه موسم څخه یو ښه استفاده وشي چې په راتلونکي ګرمۍ په موسم کې طالبان ونه شي کولای چې بیا ډېر قوي عملیات زموږ د امنیتي
د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه 18 کال ته وغځېده خو اوس هم تروریزم په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی. د نظامي چارو کارپوه زلمی وردګ دغه موضوع ته په اشاره ټینګار کوي د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د بریا لپاره باید د پاکستان پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس تازه دریځ په جدیت سره تعقیب او په هغه هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه ولاړ شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په مخکینی راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په خاص توګه دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په تهاجمي شکل کې دی او دوی حمله کوي او مخالفینو ډیری هدفونه هم شنډ کړي دي خو د دغو عملیاتو په اړه باندې ځینې اندېښنې هم شته. د هلمند ولایتي شوراوي د افغان ځواکونو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د عملیاتو په ډول کلیو او بانډو ته وځي خو تر څو ساعته وروسته بیرته راوځي چې دغه کار د خلکو ژوند نارامه کړی. ولایتي شوراوي یادې ځواکونه سیمو ته نه ورځي او یادې یو مخیز ډول عملیات توکړې او حالت دې پوسټې واچوي. الیاس دای په دې اړه ریپورت جوړ کړم.
دا د نادلی چانجیر سیمې ته د افغان ځواکونو د یو لوی موټریز کاروان د حرکت وخت دی. دا لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمېر افغان ځواکونه د نادلی یا د سیمې ته ځي. په هر ځل تللو عام خلک د احتمالي پېښېدونکو جنګونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي، یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغه ډول په مارجې، ګریش، ګرمسیر او شمیر نور ولسوالیو کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي، ورته ډول لنډمهاله عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه، کروندې او ان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي. ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسولینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول سوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات دلته نشته، نفاق نشته چې څه ځای پر ځای کې بېرته ودی او ځای او سوال مخالفینو په راځي راځي. یو سیمه نه، یو ځان نشته نیولې. نو سهار به ماښام یې نشته سهار به په دقیقه تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې څه ځای پر ځای کې واغه مې کار کوشه.
کته هم د افغان ځواکونو مسولین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه تاکتیک یادوي. خو د هلمند والی وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه شوم کې چې سرتیر لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل شوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په سیمو کې تر عملیاتو وروسته سرتیر ځای پر ځای کړي.
موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال کم درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله داسې مې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وي د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بیرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بېخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسولین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي. خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرکیه نه لګیږي. اوس مهال د هلمند، باغران، موساکله، څنګین، خانشین او د شو ولسوالیو په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. خو د نادلي، مارجې او کجکي ولسوالیو مرکزونه او د ناوي او ګرشک ولسوالیو نسبت ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د قانون په اړه نور بحث نه کېږي او دغه بحث رد شوی دی. هغه پرون دغه خبره په جرګه په عمومي غونډه کې وکړه. ځینو وکیلانو اعتراض وکړ چې ولې د ولسی جرګې مخکینۍ پریکړه په دې باب عملي نه شوه. د ولسی جرګې لخوا لومړی وار د بخنۍ پیژند پاڼو د قانون طرحه رد شوه، خو بیا مشرانو جرګې تایید کړه چې تر دې وروسته د دواړو جرګو ګډ کمیسیون دغه پریکړه تایید او ولسمشر هم توشیح کړه. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکیرو کې دې د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دې پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبه په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما در کمیته رؤسا برایگیری گذاشتیم. متاسفانه رای نه
پرون مو در رئیسانو په کمیته کې دغه موضوع رایگیری ته وړاندې کړه، خو رای خپل نه کړی. اوس تاسو لخوا یو بل وړاندیز شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شي. خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل ناقص بوده، میکانیزم ناقص،
تشکیل او میکانیزم نیمګړی وو. د دې لمخې د نیمګړی ګډ پلاوی څرګند شوی، نتیجه هم نیمګړی ده.
خود دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. ته افغانه یې نو ته دلته بیا ناست چې څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده. دوی دې وژنه دې جرګې دې وژنه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسي جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره ملالۍ بشیر اوروي.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د جوشوا بوایل قضیه ته کتلې دي. جوشوا بوایل هغه کاناډایي تبعه ده چې له کورنۍ سره 15 کاله د طالبانو په بند کې وو. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: د کاناډا پولیسو د بوایل پر وړاندې 15 موارد ثبت کړي چې پکښې تیری، د قتل، تهدید، تښتونه او د دې هیواد د پولیسو تیرستل شامل دي. طالبانو بوایل له خپلې کورنۍ سره په 2012 کال کې په افغانستان کې وتښتاوه او 15 کاله د دې ډلې په بند کې پاتې سو. بوایل او کورنۍ یې د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو له بنده راخوشې کړای سول. جوشوا بوایل کاناډا ته تر رسیدو وروسته ادعا وکړه چې د 15 کلونو بند پر مهال طالبانو د ده څلورم اولاد چې لور وه ور ووژله او د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل هم په دې اړه لیکنه کړې ده: جوشوا بوایل د طالبانو له بنده راخوشې کېدو څو میاشتې وروسته د قتل په تهدید او یو شمېر نورو مواردو تورن سوی دی. ورځپاڼې د بوایل د مدافع وکیل اریک ګرانګر څرګندونې هم خپرې کړې دي. ګرانګر وایي بوایل بېګناه دی او هیڅ تېروتنه یې نه ده کړې. د کاناډا د صدارت دفتر تاییدوي چې تر کرسمس یوه اونۍ مخکې جوشوا بوایل او کورنۍ یې د دې هیواد له صدراعظم جسټین ټروډو سره وکتل، خو د ښاغلي ټروډو دفتر له بوایل څخه د پلټنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه نه دي ویل سوي چې که د طالبانو دغه پخوانی زنداني مجرم وپېژندل سي له څه مجازاتو سره به مخامخ سي. او نیوز ویک مجلې په افغانستان کې په 2013 کال کې د لومړي امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. د مجلې په وینا د نیو جرزی ایالت سناتور کوري بوکر دا سرتیری میهایل ګولن معرفي کړی دی. نیوز ویک لیکلي: د کال په لومړۍ ورځ امریکایي سرتیرو ته تلفات اوښتي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو قواو قومندان ویلي و چې 2013 کال به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو لپاره خطرناک وي.
واشنگتن چې پر ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره بندیز لګولی دی، اوس غواړي پر دغه هیواد د مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې له یوې اونۍ راهیسې دي 22 تنه له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالاتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. لویدیځو اژانسونو د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنگتن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهره چانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز اژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر دغو راپورونو ته چې تر شلو ډېر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډېر خواشینی دی. د همدې لپاره ده د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوه شي چې څوک مظاهره چان ځپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې.
د یو نتایج شوی راپور لمخې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکونکي ووژل شول. مهر اژانس بیا وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب د سخت دریځ ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسې څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرون یې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه واموریدل چې په ایران کې په مظاهرو کې تر اوسه پورې 22 تنه وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. خو اخوا د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی د حکومت پر ضد د مظاهرو مخه نیولې ده. دغه مظاهری چې لومړی د ګرانیو په خاطر شروع شوی وي وروسته د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد پکې شعارونه ورکړل شول. د ایران د مذهبي مشر او د پوځي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهری ادامه پیدا کړي که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ایران د چارو له کتونکو احساس ته نږدې څخه کړي.
دو خبر دی، یو خو چې د مظاهرو اغیز د څه تاریخي خبره ده. مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیف کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو وایئ چې د کامیابی امکان کم دی؟ کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلېږي او دا اعتراض پراخیږي، دغه په خپله یو موافقت نه ده؟
اصلا اعتراض پراخوالی دا ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع سو په ګرانۍ په بیکاری په دې شانو او ورسره بیا نور کسان هم یو ځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا دا چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبری کوي او دوی یو جته ورسوي او هیڅ کوم هدف هم نه لري. نو اغه خاتمی کسانی هغه د روحانی هغه یو ډله چې معتدله کسان دي، حتی هغه هم سره خواخوږی نه اعلان کړی، حتی هغه هم مخالف دي اعتراضات دي. او بل دا چې تر اوسه سپای پاسداران خپل خشن ځپل نه دي پیل کړی، په دې باندې چې هغه په میدان ته ډېر زر به دی وځي.
تاسو سپای پاسداران ته اشاره وکړه، دغه ځواکونو مشر ویلې دي چې د د پوینا فتنه ځپلې ده او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او بیا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونی فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافاتو ته شاید زمینه برابر کړي؟
که تاسو پام کړئ د پڅو ډیرو وختونو د احمدی نژاد دغه اعتراضونه شروع کړي دي او دغه د سپای پاسداران د مشر اشاره هم احمدی نژاد ته وقعت کې. خو له دې سره سره دا ډیر یعنی امکان نه لري چې په داسې یو حالت کې دوی را مخته شي او احمدی نژاد الله سره واچي یا هغه کسان ته چې په دې نظام کې ورګد دي. خو دا خبره ست چې ناراضیت هر زیات وي، حتی مثلا احمدی نژاد د لاریجانی پورونو چې مهمه چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاو او دا هر از نور ډېرې پیښې وسلې چې د رهبر او د نور اصول پالو په خلاف یې خوږی ځان خلی ولي، دا دې هم کومک کوي چې اعتراضونه زیات شي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دي، هغه د خاتمي کسان چې فقط اوس حکومت کې دي په یو شکل، هغوی د دغه مظاهرو حمایت نه کوي. د دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک یو رهبري پیدا کړي.
د ایران د چارو له کتونکو احساس ته نږدې سره مو مرکه واورېده. هغه وویل په ایران کې مظاهرې د نظام مشروعیت ته تاوان رسوي، خو د دې لپاره چې دغه مظاهرې مرکزیت او رهبریت نه لري ډېر اثر یې تر اوسه نه دی کړی. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاضي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لورې د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
اتنی می بجه شویده خبرونو لندیز. خایی ده امریکا متحده ایالتونه نن پر پاکستان ده امنیتی مرستو ده بندولو ایلان وکری. رویترز آژانس کانگریس ته دو نگدی سرچونو پا وینا خبر ورکوی ده امریکا حکومت ده کانگریس غلی خبر کردی چی نن به پر پاکستان ده پوزی مرستو ده بندیدو ایلان پلان پرداگشیم. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تېرو 3 میاشتو کې شاوخوا 15,000 کډوالو نومونه په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. علت یې دا ښودلی چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر په تهران غا کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نکړي. پور جعفر په اکتوبر کې اعدامېده خو د ملګرو ملتونو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېده او ایراني چارواکو ویلي نه هغه اعداموي. او روسي رسنۍ خبر ورکوي 10 تنه د 4 ماشومانو په ګډون په سایبیریا کې د موټر د ټکر په مهال مړه شوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org باندې لوستلی شئ. افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لوی پرمختګونو خبره کوي. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې نه دی توانېدلی چې په خپل بهرني سیاست کې توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه د ناجی ساپۍ تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. وروسته به 2 پروګرامونه د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلې چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړې اړیکې جوړې کړي او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرني سیاست للوی او لسرولن څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان حکومت خپل بهرني سیاست کې ډېر لسرول لوي چې د بیلګې په ډول موږ څو یادولې شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلیس وه او اعلان شو پلیس وه په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیلې ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو رول په خپل سر فعالیتونه کول او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي څلورلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه وو. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد وو، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني وو.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2013 میلادی کال که افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی
د
ملي یووالي حکومت په 2013 میلادي کال کې ښې سیمه ییزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2013 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2013 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکاني په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لک لک او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولې اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د شرح حکومت د خپلواک میسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چیز د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیم کیږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود او مطلق حقونو نه حسابي او هیڅ نو استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلیزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرائم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نو محدودیت نه مني، هیڅ نو استثنا نه مني، او په هر حالت کې مطلق دي، او باید هغه اصول چې ورته وضع شوي دغه په اساس عمل وسي. دوهم، غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو، چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په حالت کې نه محدودیتيږي، یعنی ولاړ په دې اساس ده، په دې اصل ده چې نه محدودیږي. اما بعضي حالاتو کې بعضي استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړسم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي له خوالي نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کوي او پوغو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ته وایي. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده موږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې، او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه، او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیره مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی اړخی دا د معلوماتو ته د لاسرسي اړخ ده. یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زغورم نور ته انتقال کوم، باید لمخنه د غبار کې لږ معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقوقو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقوقو منابعو ته، معلوماتو ته، او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوی، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید غوته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د حقوقو په مطالعه باندې غوته د لاسرسي په دلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کوم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او بیا ته لاسرسی ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده. یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په ازادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نور سره یې شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ځوان
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې په د ازادي د بیان د ازادي په محدودیتونو باندې بحث وکړم، یو نقطه چې مخکې ما نه هېره شو هغه دا ده چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادي یو پراخ مفهوم لري، او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دي، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادي وایې شو. نور ازو دلته اوس د بیان ازادي په محدودیتونو باندې بحث کوو، لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم ویل چې د بیان ازادي یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا دا ازادي موږ کوای شو چې محدوده هم کو په بعضې مواردو کې، او دا ځکه محدودیږي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق سي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لکه موږ راځو دلته بعض محدودیتونه د ازادي او ته وزکو په قوانینو کې، چې د بیان ازادي ته هم موږ بعض محدودیتونه وزکړي دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي. او هغه محدودیتونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت، یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده، له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بخي مطلق وي او هیڅ نو محدودیت ونه لري، د بیان له طریقه موږ حتی بعض اوقات کېدای شي چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي. نو دا غاغه یو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده. دوهم کېدای شي د دې حق مطلقیت ملي امنیت او ملي منافع له خطر سره مخامخ کړي. نو د دې لپاره چې ملي امنیت او ملي منافع اکثر اوقات له خطر سره مخامخ نسي، د ازادي محدود سوي ده. او دریم ده چې کله کله د بیان ازادي د عام احساساتو ته د ضرر رسولو سبب کیږي. یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کی، مثلا د بعضی ویډیوګانو نشرول، د بعضی تصویرو نشرول، دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي. نو لکه دا ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت چې د آزاد بیان په ازادي باندې وځي کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وځ کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو، چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید د بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، په ملي او نړیوالو قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي دي؟
ډیر زیاته مننه رب صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره شوی ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤونه ده. هر افغان کولای شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم، پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي، خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد، چې یو هر فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي. یعنی هر څوک کولی شي په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي، او یا هم خپل نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نه لسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده، لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد د په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ نه
ستورانه
هغه مقصد در نه
ستوره مې نه ستوره دا مو نه ښه خو ځکه مزه خو څه نه ځان دې یو بزرګتي
ژوند دې سهور خلې
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډې د چی مورې مانو ورته لوګې کړه زیارت تتللی چاوی مخلي د لوینه په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتول دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو. د کی
مورې مانو لزما
او سپیلنه سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اړیي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي. دا ځکه چې اړیي اقوام ته د مانو او سپیلنه لوګي لبل هر لوګي سپیڅلای او پاک کړيده. نو په همدې بنسټ د سپیلنه او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اړیي جغرافیه کې سپیلنه یا سپانځک پاک او سپیڅلای لوګي لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبلرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د قدوس په جامع پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه دیاریایي اقوام هغه سپیشلی گیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د منځل پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ پاړه وایي
اسپاند ډیره سابقه لري د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې گیا ته په نامه د هورمول هم د گیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي او دا دغسې یو گیا بل کیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتی چې د بد سترګو نه یو څه شی په وساتي د غیر حفاظت لپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې په مراکش کې او په سعودي عرب کې په ډیرو مملکو کې د سپند استفاده کیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنای کله به خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی لبلې خو به په شایي مانیو کې د خوشبوئی لپاره هم کارول کېده. نو موړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د تلاس سره وړی ده او دوی هم اسپند چی شدی پارا پا کارا و دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سرگونه وسطیل چی او دی خود پاکولو دی پارا اسپاده کرد.
دای وایی چی لامغا وقت در چی زردشتی پاچا دی سپیلنه و دی لوگی کول دود پایل کرد پاریایی اقوامو که هم چی اکثر زردشتیان و رواد شد. وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنای او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچینو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنای او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته د دوه په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک کې کوي مانو ته دی خپل نوی شیانو باندې یا خپل کور باندې کور ته یو نوی شی اخلي خپل د خپل کالیت مورود دې په خاطر سره نظر نسی مثلا مور به خپل د علین ذکر مزق بس بس نه پات سویده.
نو موري وای چې د مانو او سپیلنه یو لګای کولې په کور کې یو ځانګړی او نه قزا کیدونکې دود ګرځیدلې. د کابل د خځو په باندې کې یو 45 کلن خځه چې خپل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنه او مانو دې مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمانه ته د بس غټور ته نه پیګم سوګوي نه
خیر در سو گای گناه در خو مخفل قدمی کارو نکو ماشمان سیزیلو که مانو ارتده دو سوکسی مریضی مانو ارتده دو چون دادی مک قدمی هم دست رواجم در مورم پلارم سکره مگم هم در کار کونو بیا اینجی نوائی سی دامده در مور در غلط کار در مگم ویزا مخفل کار کن مانو در دو اسپند در بربود در خیلی نوسی دو چی وی نظر تم که در تپل تم که در پاکی وی بی میدی بربو دیر خوخی دیر خواستا بوی لری بربو که مشکل لر یا اون لر بربو پیچره بندگدم سی دو چی دیر خواستا بوی لری کم زخم لری بغیت دو دوی در دریشه دی مانو دی اسپند بربو دی هرسم دیست رو خوخته لامم را غاره دی لسم که دی شلم که دی دیستم که دیر وقتی دی دیرم که ارزانه دی دیر ارزانه دی قیمت ارزانه دا بوتلو که مچولی چی دا جدا شی مرتبانو که آدم مالو میگی دست بندی دا بربو دی دا مانو دی مودی ما فکر که دایم
د کابل ښار یو اوسنکی فاطمه بیا وای چې مانو او سپلنې هم په ځنګړي وخت کې لګی کیږي دا چې څه ډول هغه وای
مانو چې د ماخم او سبای چې مرو نشي هغه د خلکو رنی د پاره د دوی چودريږي چې دا خد نظر د پاره د سترګو د پاره چودريږي دا سترګو نو مخې د پاره ورته مانو د دوی ما چې خپل د دتکړې نورون ته مې دتکړې ورېری ته مې دتکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته ور باندې مې مانو خې د دتکړې مې د بس کورنۍ ته مې ټولته پخ کړه دې بیا مې ور باندې وواچې ولې سمې گزار کړي خوشبوې بوی لري د کورنۍ د پارخه د یو کور چې ډیر نام وخلې او دغه پکې نه بیا هم ماړو د دوی چودريږي چې سګرا شي د ازما کور بد بوی ورنه کې ماړو د ډیر خاصه بوی ده دوه رقم ماړو دي کنه او پانی دی یو د سړي لکه دغه غوندې دي چې هغه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص به ورن ته چې د خار نه راوړي چې دا مونږه چلو کنه د پارخه د بیا ور وخت کور کې سات ځان سره چې لیک غریبو کې کنه کورنۍ د پارخه لګوي چې دې ته ګوره داخه غریبي لري ودرګه چورته لیک ماړو
د فاطمه په خبره چې کله سپیلنی او مانو دود شي نو انګاری په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې گزاروي چې عاملار وي. پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنیو یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو، د شنو سترګو، د تورو سترګو، د بدو سترګو نظر مات.
سپنس دي د قدیم نه مخته یو راوچ پات رسم راوچم ده چې زیاتر د نظر لپاره دی واده مراسم لپاره کلی کې زیاتر ناویګان ته دی په واړو تماشمن سو پیدا کی یو کورس سره نوې جوړي دی باندې سوګ نوې شای اخلي هغه پیټ دی دا یو نظر سوي نه کی فکر بد شګون باندې نه سي یعنی سمون نظر سوي کې سپندوت لکی که سپندوت کې هغه نظر مات سي اس بد سترګو نو ساتل سو خ نه شګون باندې نسی سپندانی وی ریکا چې په یا په غاز یا پور یا شی دې بیا غیر سه دا ور ورکو مخته
د سپیلنې او مونولوګای څه ګټه لري او ولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی د پښتون راته یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي
خو اسپان یک نبات است کې
سپیلنې د یو داسې نبات پانی دي چې ګټه یې زیاته ده دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوی څیز واخلي په دې خاطر چې سوچه شي نو سپیلنې ورته لوګی کوي خو په یونانی طبابت کې د سپیلنې لوګی د کوټې بوی ختموي بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنگول لپاره هم پکاریږي
سپند جوش میدن که به خاطر که ام تارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنن به خاطر قالین
د نوموړي په خبره کې چې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او بلې خو جلد نرم او تازه ساتي د کندوز ولایت اوسنکی زهرا چې د مهال په کابل کې سپیلنې لوګي کوي راته وایي چې د سپیلنې په لوګي کولو د ځوانانو د ښایسته ځوانۍ سلامتي غوړي او بد نظر ماتوي
دلته خوري لوګي کومه بس خوري یو کال کیږي
یو کال
یو کال کیږي خو
د مونږ په اکل څه پیږي ولې د خلکو ته دوده
دې د پاره دودوم کنه چې دې خاده او بابا د خسر وسره چې کوم خيزو ګوره خيستوي نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه د خشي د لوګي زه په خپل په کور کې لوګي کوم ما شمانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کوم بیا چې مازګر ما پاس کور ته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کوم دوه وخت لوګي کوم کور کې
مانو ست خلکو ته دوده کنه دل کوم کې لکم جی اخلي
دا کوته څنګه کې اخلمه دکانداران باندې اخلمه دیش تلوی خروپی اخلمه بیا مازدگر پوری بده ختمه کیه
دغه دیش تلوی خروپی مانوست اخلی کنه پدی باندې چور پی گتی
پدی باندې خوری دوست و دو نیم سوا دری سوا سلور سوا پس اغین زیادی نکیگی
بیداد سکه
بس خوریسته کمه ده مشومانانو ده پار مصرف و اومه پا کور که لرگی اخلمه گاز اخلمه او بس ترکاری پا خومه
پا کار بازار که چه رقم کسانو تستمانو دود که بیا پیسی در کهی
کم چه علیکان چه وینم نام خدا کم زوانانو تا وینم چه پیسه دارانو تا وینم بس اغیت لگی کومه خوری بس غریبو تا خلوگی نشو کولی ولی چه کم پیسه دارانو تا وینو داغی پسی مونده او چه دا لگی بکو چه اوله سر شلوار کهی بس قواره نخوی دار سا دا پار دا لگی خدا ولی چه نانو گور سبا بر ما شمانان پیدا شی خلق اغیت لگی کهی وی چه دا دا نظر نا دا بد نا دا هر سن دا خدا دا لگی
در وسه کم چوک در باندی پکار سویم نیچی
نه ایس چوک ندی قار شوی صرف آقا وقت قاریگی کنه کم چی روزه وی رمزان وی وی چه دا لگی را تا بد لگی وی لگی مکوه
درنو آوریدون کو موږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. ستاسو بریا زموږ هیله ده.